نه بجې شپې احمد شیبریم د ازادي رادیو د سرپخ خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره نن په کندهار کې کتلی دی. دا خبر جنو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی. په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. فضل الرحمن د اکشن بی پروس د یو پلاوی په مشه کابل ته ولاړ او په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې وکړې. د راپورونو له مخې مولانا فضل الرحمن د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سفر پیل کړی دی. پاکستان تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې پناه اخلي. افغان طالبان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان په خپله د خپلې خاورې د امنیت مسؤلیت لري. په هرات کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو پر یوه پوځي رینجر د لاسي بم د غورځېدو له امله و ملکیان ټپیان شوي دي. دې سرچینو چې د امنیتي ملوثاتو له امله د نومونو له یادولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې نن ماسپښین 2:30 بجې د هرات ښار د دوهمې امنیتي حوزې د دروازې خوش په سیمه کې وشوه. په هرات کې د طالبانو امنیه قومندانۍ تر اوسه د ملکیانو د ټپ کېدو خبر نه دی تایید کړی، خو ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو تن د دې پیښې په تور نیول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته. له مهالویش سره سم ټاکل شوی دی چې دا هوایي چلند هره ورځ له شارجې کابل ته الوتنې ولري. تر دې مخکې د نومبر په 15مه فلای دوبای کابل ته الوتنې شروع کړې وې. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. له بهره کابل ته د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټکټونو قیمتونه ټیټ شي. د افغانستان او هند ترمنځ سبا د کرکټ په شلو اوورو لوبه کې راشد خان او د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی برخه نه اخلي. دا لوبه په کابل په وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. د راشد خان د نه ګډون علت د هغه ناروغي یاده شوې ده چې په وروستیو کې د ملا عملیات وکړ، او د ویرات کوهلی د نه ګډون علت د هغه شخصي بوختیاوې یاد شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې وکتل. دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تیره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژندل کېږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته ولاړ او د هغه هېواد د ولسمشر ګیتاناس نوسیدا سره یې وکتل. زلینسکي تر دې وار له مخه نه اعلان شوي سفر مخکې پر خپله اکس پاڼه لیکلي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د باور وړ ملګري هېوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام، په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده. دا خبرونه اوس د راتلو په منځنۍ سفر دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان هغه افغانانو ته چې په روسیې کې له پاکستان په زور افغانستان ته ایستل شوي اندېښنه څرګندوي.
نه سرپناه لرو، ډېر په بد حالات کې مو پراته یو، واړو ماشومان هم یخ ویلل،
اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هیڅ کار زمینه هم نشته دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په یو جومات کې دینی کتابونه او قرآن شریفونو ته اور ورته شوی دی. کوچان له چارواکو غواړي
کوچان ټول بې تعلیمه پاته سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته د ډاکترانو ته ډېر ضرورت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي 90% کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري IOM په یو راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شو ویلي د تیر دسمبر میاشت په لومړیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زرګونو راستنه شویو کډوالو سره خبرې کړي او د هغوی اړتیاو ته په کتو یې دا راپور چمتو کړی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د بې اسناده کډوالو د ویستلو لړۍ لا هم روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي له دغه هېواده نوي په سلو کې ستنې شوې کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ خپور کړی ویلي په تیر ډسمبر میاشت کې په شوې سروې کې موندلې چې ایستل شوي کډوال درې عمده اړتیاوې لري: خواړه، سرپناه او نقدي مالي ملاتړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 3,001 راستنو شویو کډوالو سره خبرې شوې. په راپور کې راغلي چې په راستنو شویو کډوالو کې له نارینه وو زیات، یعنی 83% مېرمنو، خواړه د خپل لومړیتوب په توګه یاد کړي چې د IOM په وینا د خپل په خوځو کې خوړو ته د لومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د IOM د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان ستانه شوي کډوال له نیمایي زیات، یعنی په سلو کې 55 اوس مهال په کرایي کورونو او د غشان په سلو کې 22 نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان دولتي راډیو تیر ورځ وویل چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 کال د نومبر له میاشتې د روان کال د جنوري تر ومې له 3,03,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. یو شمیر افغانان هم چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي چې په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هېواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان خپل سیمې ننګرهار ته ستون شوې. ازادي راډیو ته ویل
او سیمه یو له هغه څخه راشړل شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، او وسل لباس د کمبود سره مخ یو. همداسې یخنی ده، نه یاسوګنی زایشته ده، نه دا زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
د بغلان د ډنډي غوري اوسیدونکو هلال خان چې دا هم له پاکستان ستون شوی د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل
او بس نه سر پناه لرو په دې په بد حالات کې مونږ پراتی واړو ماشومان هم یخ ویلل او بیخي حالات خراب ده. تاسو توجه غواړو چې تاسو لوی مقامو سره د مونږ خبرې شریکې کړئ او د مونږ یو پښتنه وسی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP نږدې یوه میاشت وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو لا هم په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
افغانستان ته مو له پاکستانه د ستنو شویو کډوالو په ارتباط راپور اوریده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي د دوی په وړاندې امنیتي پېښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې له خاطره چې دوی د اوسېدو قانوني اسناد په پاکستان کې نه لري پولیسو ته مراجعه نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان د پنجاب په ایالت کې دوی افغان کډوالې په چړو ووهل شوې. جزئیات د عبدالله سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې په یاد هېواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پېښې ډېرې شوې او له دې امله سخت په اندېښنه کې دي. دوی زیاتوي خو له دې سره سره د دغو پېښو د راپور په هکله پولیسو ته له ورتګ ډډه کوي، ځکه په ټکو یې دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او ویریږي چې د دې خبرې په ښکاره کېدو له یاد هېواده ونه ایستل شي. پرون هم د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې نامعلومو وسلوالو دوه افغان کډوالې ښځې په چاړو وهلی دي. تر اوسه پورې لا د پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو د دې میرمنو څخه د یوې خاوند دا موضوع ازادي راډیو تایید کړې او ویلي دي د دې لپاره چې په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري نشي کولای د دې موضوع په تړاو پولیسو ته خبر ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یک موټرسایکلی کې نه فهم کی بوت
نه په هی ګوڅو ګوزما میرمن نو یو بل خزه چې ور سره و زمګ په کور کې ژوند کوي بیرون وته لیوي او خلک راغلل په موټرسایکل سپاره او زما خزه ور سره بل میرمن یې په چړو وهلې. درې چړي یا خور وهلې و او دوه چړي زما خزه وهلې. خود دې لپاره چې پاسپورت نه لرو پولیسو ته لاړو نه، ځکه بیا پولیسو رانه پوښتنه کوي او د کور صاحب هم له کور شړلو په دې یخ شمه کې بچیر تلو.
نو موړای وای چې د یادو میرمنو روغتیاي حالت اوس د اندېښنې وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان په پېښور کې یو افغان کډوال د غلو له لوري په ډزو ووژل شو. پر دې سربیره تیره میاشت کې هم د کراچۍ په ښار کې یو افغان وګړی په ډزو ووژل شو او د هغه پاکستانی میرمن سخته ټپي شوې وه. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د فلاح ادارې بنسټ ایښودونکی عتیق الله منصور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو په وړاندې د امنیتي پیښو زیاتېدل تاییدوي.
اکثره د موږ له خویندو نه موبایلونه اخیستل شوي دي، اسناد یې ترې وړل شوي دي، د سکولونه ترې اخیستل شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي دي. افغانان هم په خپل ځان کې دا جرأت نه ویني چې دوی لاړ شي تاڼو ته رپورټ ورکړي او د خپل کیس پیروي کوي، ځکه چې یو خو دوی سره د پاسپورټ او د ویزو نشتوالی ده، قانوني اسناد نه لري. بل که چېرته دوی تاڼو ته ورځي او خپل کیسونه درجوي، نو د پولیسو لخوا نه دوی بار بار غوښتل کیږي او پولیس دوی کورونو ته د انکوایری په خاطر باندې راځي، چې دغه د افغانانو په مشکل کې کموالی نه بلکې اضافه والی راولي. نو څو ځلې مشکوک افراد ما ته مخته راغلي دي او پوښتنه یې کړې چې دغه سړی ده، نو ما سره به مې یو زوی هم موجود و او بالاخره مې زوی له دا خلک څوک دي.
په پاکستان کې بله میشته افغانه کډواله چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پوځي کارکوونکې ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ورته ستونزو په اړه وویل:
په مدت یک سال میشه که خودم پاکستان آمدم.
یو کال کېږي چې له افغانستان نه پاکستان ته راغلی یم. اسناد نه لرم. که موږ ته کوم مشکل پیښ شي، که څوک موټی کرای کش کړي، کومه بده خبره وکړي، د سکول مو کش کړي، موږ نشو کولی چې پولیسو ته ورشو، ځکه پولیس وایي غیر قانوني او ډیپورټوي مو. زه پخوانی پوځي یم، بې سرپرسته یم، له ویرې سفارتونو او دفترونو ته نشو تللی. تعقیب کېږو، هیڅ نه پوهېږو چې زموږ افغانانو ګناه څه ده.
یاد کډوال داسې مهال په پاکستان کې د امنیتي خوندیتوب خبره کوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو نورو هیوادونو ته د تګ او یو شمیر هم د دوی په ټکو د خپلو لونو د تعلیم د دوام لپاره ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. خو د پاکستان سرپرست حکومت د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې بې اسناد افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په وامه وویل چې له دې هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د روانې جنوري میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 4,600 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په یوه جومات کې د اور لګیدنې له امله لسګونه جلد قران کریمونه او دیني کتابونه سوځېدلې دي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د اور لګیدو په تورې 15 تنه نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو په خپلو پوسټونو کې لیکلي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اړوند د لمټک ساحه کې د حبیب الله په نوم یو جومات کې له 100 زیات قران کریمونه او نور دینی کتابونه سوځول شوی دي. همداراز د یادې ولسوالۍ امنیه قومندان محمدی منلی چې په یاد اور کې د قران کریم له 100 زیات نسخه او نور کتابونه سوځول شوی دي. خو د کونړ امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دیقان د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 20مه ازادي راډیو ته وویل ناپیژاندو کسانو د نارنګ ولسوالۍ اړوند کوټ کې سیمه کې د حبیب الله جماعت کې اور لګولې او د یاد اور په تور 15 تنه نیول شوې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 13 شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د مسلم آباد سیمه د مولوی حبیب الله جامع جماعت کې اور رامنځته شوی وو. هم زمان پولیس اطلاع ورغلې وه، پولیس ورسېدلې وو او اور یې خاموشه کړې وو. د اور لګیدو په تړاو باندې د یادې ولسوالۍ د مسلمین طرفه 5 نفره نیول شوي دي چې زموږ څېړنې دوام لري.
له دې وړاندې به هیواد کې ښوونځیو ته اور اچول کېده، خو دا لومړی ځل دی چې جومات ته اور اچول کېږي او په کې له 100 زیاتې د قرآن کریم نسخې او نور دینی کتابونه سوځول کېږي.
د جاپان د حکومت له لوري په کونړ کې 400 بې وسلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د شانتی یا د جاپان د خیریه ټولنې مسؤلین وایي په یاد ولایت کې 400 بیوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وکړه. د شانتي مؤسسې مسؤول انجینر محمد طیب ملکزی د مرستې د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د جاپان د خلکو او د جاپان د دولت د خوانه د ناړی او دانګام دوه ولسوالیو د کونړ ولایت د پاره شوي چې تقریبا 11 قلمه خوراکي او پوشاکي مواد دي د 400 فامیلونو د پاره دی.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي په دې خوښ دي چې په دې یخ ژمي کې ورسره د خوراکي او نورو شیانو کومک وشو، خو وایي مرستې کمې او ستونزې زیاتې دي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر:
موادو باندې مونږ دونه زیات خوشحاله یو چې په کال کلونو کې مونږ سره هیچا داسې مرسته نه ده کړې لکه اسلامي امارات چې مونږ سره وکړ، نو مونږ په ده باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې آینده دپاره هم مونږ سره دغسې دوامداره همکاري او کومک مونږ سره هم وکړو.
په کونړ کې د سرپرست حکومت چارواکي هم وایي چې ولسونه جګړو، وچکالی و او بیروزګاری زورولی، نو مرستندوی ټولنو ته پکار دی چې ورسره نور زیات کومکونه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د جاپان لخوا 400 بیوزلو او بیوسو کورنیو سره مرسته کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیروزګاری او غربت په وجه د زیاتو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره نن وکتل. دا منځني ختیځه د بلینکن څلورم سفر دی او هڅه کوي چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. تفصیل د فرید سیال په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې کتلی دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د کتنې وروسته تر هغې د چې بلینکن پرون په تل ابیب کې له اسرائیلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو، اسرائیل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلی ځواکونو په وروستۍ او څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر ښار او د غزې په مرکزي سیمو کې د کډوالو پر کمپونو بریدونه ډېر کړي دي چې له کبله یې په سلهاوو کسان وژل شوي. له دې بریدونو سره هم مهاله پرون د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو تښتي. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډېر کم شمېر روغتونونه د اسرائیلو تر بمبارۍ لاندې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه، واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د بلینکن د څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په غزنی کې اکثر کوچیان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچیانو ته کار نه دی شوی او له هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. دوی وایي د کوچیانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج صحیمې نه ورکړه، د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچیان ورسره مخامخ دي. نور په دې راپور کې.
په ځینو خواله رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یو لس کلنه کوچۍ شپنه نجلۍ پکې د خپل ارمان خبره کوي.
ما د ارمان دی چې زه ډاکټر سم، خپل کوچیان ته خدمت وته وکم. دا ما ارمان دی.
د دې ارمان دی چې زده کړې کړي وای، ډاکټر سوي وای، نو به خپل کوچانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکی د انجلۍ له ناهیلي ژغ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ګرځنده کوچان مایوسي څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایی کلینیکونو نشتوالی، د حج سامیه نورکړه، د شلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچی په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي.
تېر نظام کې هم دا خواهشات ډېر کړي وو، دا کوشش ډېر کاوه چې موږ ته باید شراک راکړل شي، موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وشي. کوچان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخش کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي. موږ باید سهار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوې دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچی بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچی دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبندې یو لکه دی ناور دی مینو چې کوچانو مینې دی اوس په سلو کې 80% خلکو کرلی دی او دا 20% پاتې دی په هغه کې مروره دی مالونو سرجینه نه دی پاتې. او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول بې تعلیمه پاتې سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکترانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبانو حکومت څخه د دوی د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبانو حکومت د استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه. په غونډه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو لوی ریاست عمومي رئیس مولوي ګلزرین کوچي د کوچانو ژوند د افغانستان په اقتصادي برخه کې مهم ګڼلی و او زیاته یې کړه. د هیواد 50% اقتصاد په مالدارۍ ولاړ دی. هغه ویلی و په روان کال کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کوچانو لپاره د روغتیا ګرځند روغتیایي ټیمونه فعال سوي او په راتلونکي کال کې به د دوی لپاره د ښوونې او روزنې ګرځند ښوونځي هم فعال سي. هغه وویل د دغه ولایت د کوچانو نورې ستونزې به له اړوند وزارتونو سره شریکې او هڅه به وکړي چې په وړاندې پرتې ستونزې حل سي. غزنی په مرکزی زون کې د کوچانو لسترو مرکزونو څخه یادیږي او د شاوخوا ولایتونو ګرځند کوچان هم اکثره د اوړي په موسم کې دغه ولایت ته راځي. د غزنی احصایې ادارې د احصایوي معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کوچانو نفوس تر 1,60,000 پورې اټکل سوی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر 9 بجو وروسته د سپورت ونیس پروګرام اوریدل شي. خوست مخه کو. د خوست مرکز اړوند د خرڅنیو د غرنیزې سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وایي د بیکارۍ د لاسه په نږدې غرونو او غونډیو کې د آبادیو لپاره تیږې راباسي، خو په مزدوریو د دوی د کورنیو اقتصادي اړتیاوې نه پوره کیږي. د خرڅنیو سیمه د خوست سویل ختیځ لوري ته له ښار شاوخوا 40 کیلومتر لرې پرته ده. نور حال د نجیبالله خیل په راپور کې
د خوست مرکز اړوند د خرڅینو د غریزي سیمې اوسیدونکي د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو شکایت کوي. وایي خلک اوس هم د څښاک پاکو اوبو، پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له اسانتیاوو بې برخې دي. د خرڅینو یو اوسیدونکي عبدالرسول مشال راډیو ته وویل
په دغه وطن کې بنشته یو کده خپل خوشحالي د لړ سړکونه خراب دي، کلینیک خراب دی، سکول خراب دی، ورکیا هغه غر کې ولاته مشمون ولا سبق یې د پښې دریم په پښر سي.
د خوست د خرڅینو په ګډون ډیورن کرخې سره لګېدلې یو شمېر غریزې سیمې شنې او هوارې تیږې لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خلک ورڅخه د کلاو او آبادیو په تعدبونو او آبادیو کې کار اخلي. خو د جبل، پلک او د اوسپنې د پتریو په واسطه د تیږو ایستل نه یوازې ګران دي، بلکې مزد د زحمت او خوارۍ هغه لږه برخه هم نه جوړوي. د خرڅینو یو بل اوسیدونکی غفور شاه وایي
دا تیږه تقریبا 2015 کال نه دی لږ ځنه تیږه لګیاي چې اوس 2023 نه ورګدو چې لګیاي د تیږې د اوباسي واسطه کاروبار دی. خو دا سخته نه وځي، دا سپېتې دي، دا جبلون دي، بدای وځي جک ورکی دا غټه غړتي کې دا متوي
کیسام
په خرچینو کې په خوایې ورختیای کلینیک موجود و چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول، خو په تیرو جګړو کې ویجاړه او فعالیتونه یې درېدلي. چله همدې کبله د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې ډېرې دي. د خرچینو یو بل اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل،
داخل خرچین چې دي دا وشایا چې درې څلور سوه کره وي، نو دغه نن سبا حالاته کې د ماشومون یا زنانه دغه دپوره یا د خرچین کلینیک چې نن پیر په ډنډپونه کې دی، یک تدریمی یا بازور ته لوړ شي، یوه شفخانه ته، یا د لکانې کلینیک ته لوړ شي، مکتب کمر سر ته، یا ګربز کلینیک تدریمی.
د خو ځایي مسؤلین وایي چې په تېر کې له جګړو زیانمنې سیمې یا هغه ځایونه چې پخوا پکې رغنیزې چارې نه دي ترسره شوي، دوی لپاره په لومړیتوبونو کې دي. د خوست په ولایت کې د خرڅینو په شان ډېرې نورې سیمې داسې شته چې د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوه ډک دی او په ټولو برخو کې لاسنیوي ته اړتیا لري.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه لرو. خو اوس یو خبر. پاکستان وایي پرون له پاکستانه 914 افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د پاکستان ملي راډیو نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ادعا وکړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی، خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي پاکستاني لوري ورسره زور زیاتی کړی دی. په اعلامیه کې دغو افغان کډوالو شمېر چې د 2023 کال د نومبر له پیله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته تللي دي، څه باندې 4,380,000 کسان یاد شوي دي. البته د ازادي راډیو د دې سر په خپرونه کې مو په یوه راپور کې دا واورېدل چې هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي د ملګرو ملتونو د آی او ایم د ادارې په وینا هغوی ځینې ستونزې لري، خو کوم افغانان چې په پاکستان کې پاتې دي هغوی له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیره سخت وچکلی زپلی، نو موږ وارد حکومت سره مرستو په سلام.
می جمیل دی کابل ولایت څخه می سره اړیکه نیولې ده. موږ نوی کډوالی راغلی کابل ته د پاکستان نه، او موږ سره ماغه تورخم کې یو ځل مرسته شوې ده، 8,500 افغانۍ را کړې دي، او تر ننه پورې زموږ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده، او چیرته چې د فورمو غوښه ماغلته ثبت کو. تر ننه پورې د 3 میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندویه ټولنه کړې ده او نه طالبانو.
سلام نن تاسو ته ازادي راډیو ټول کارانو ته خدای دې وکړي شو او روغ زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ بای ارزانه سره جوړه ده. انټرنیټ ګران دی افغانستان کې، نو زه خپل روزانه داسې خپل د انټرنیټ سره کار اخلم. زما دا وتی 500 افغانۍ نه بسیږي بس واټساپ ته، نو 500 افغانۍ د 2000 کلدارې کېږي چې کاروبار نه یي، د لسو روپو کاروبار نه یي، نو بار سړی څوکې 2000 کلدارې 500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. وایي زموږ پیغام تر اسلامي امارت ورسېږي، زموږ تر مشرانو پورې ورسېږي چې دا انټرنیټ ارزانه کې، او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره بازار چې ګران دی.
زه ګل احمد هاشمی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ یم. نو هیله مې دا ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نشته او مکتبونه زیات بندې. موږ کوم دا هیله در سره کړه، د دې راډیو کارکونکو ته دا سلام کوم او دا هیله لرو هلمند سنگین ولسوالۍ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجه او نه ویش دقیقه دی. ازادي راډیو د ماښام له وو د سهار تر او بخښې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. البته د ازادي راډیو خپرونې 4 ساعته په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پرونو متن تاسو لوستل شئ چې څلور ساعته په ترڅ کې د ازادي راډیو لارې خبرې شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شئ او د ازادي راډیو په ویب سایټ کې یو شمیر ویډیوي راپورونه هم لرو چې تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ او هغه واورئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې کچرته تاسو سرور ښکاره کړئ. ډیر په زړه پورې مطالب به هم تاسو لاسته درشي.